از خبر اینجا در استودیو سلام و خوش آمدید.
ډیر زیات مننه مصطفی صدیقی قدرمن دوستانو ته هرکلی کوو په دې خبرونه کې به په فاریاب کې د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د روانو پوځي عملیاتو په اړه اوریدونکو ته رپورټ وړاندې کوو. همدارنګه به د افغانستان د ملي امنیت د شورا له ویان سره ترکمنستان ته د ملي امنیت د سلاکار د وروستي سفر په اړه مرکه ولرو. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. سید کمال شاه عارف د افغانستان سانو نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د خبرونو سرټکی په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومول په هدف یو ګډ کمیسن جوړ کړي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډیمسټورا د وای د سوریه د سولې خبرې د نورو دوه ورځو لپاره وځنډیدې. او د تاجکستان ولسمشر خپل هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي. د خبرونو تفصیل. افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلې دي. د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې راغلي چې د افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو دغه ګډ تصفوي عملیات په فاریاب، هلمند، هرات، ننګرهار، بغلان او کندز ولایتونو کې په بیلابیلو ولسوالیو کې کړی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې د داعش ډلې د دوو قمندانانو په ګډون یو لسنه وسلوال چې 15 تنه بهرني اتباع وو وژلې دي. ویل کېږي چې د هرات په ادرسکن ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال لس تنه ملکي وګړي د مخالفینو له منګولو خوشي سوي دي. اعلامیه د امنیتي چارواکو له قوله زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې 9 تنه ټپیان سوي، 12 تنه ژوندي نیول سوي او یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه سوي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومول په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. دا خبره د چین لوی درستیز پرون د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست معصوم استانګزي سره د خبرو پر مهال کړې ده. د افغانستان د دفاع وزارت څخه په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې د دې کمیسون د جوړېدو هدف له افغان امنیتي ځواکونو سره د چین د مالي مرستو لا ډېره اغېزمنتیا ده. د اعلامیې له مخې چین ژمنه کړې چې له افغان امنیتي ځواکونو سره به په راتلونکي کې 300 میلیون چینایي یېن مرسته وکړي. د چین لوی درسته د توریزم په وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان ځواکونو د مبارزې استاینه کړې ده او پر امنیتي مسایلو سربیره په نورو برخو کې هم له افغان دولت سره د مرستو او همکارۍ ژمنه کړې ده. چین وړاندې هم د افغانستان د ناامن چین وړاندې هم د افغانستان د ناامنۍ له کبله اندېښنه ښودلې ده او د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په هدف یې له افغانستان سره مالي مرستې کړې دي. د چین لوی درستیز داسې مهال پرون په یوه ناڅاپي ډول کابل ته سفر کړی چې افغان حکومت د چین، امریکا او پاکستان په همکارۍ له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. افغان حکومت وایي ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپل پالیسي له ترکمنستان سره شریکه کړي. افغان دولت وایي د ټاپي پروژې په ګډون به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د نورو ټولو اقتصادي پروژو د امنیت خوندیتوب په اړه خپل پالیسي له هغه هیواد سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر ترکمنستان ته د خپل ورځني سفر پر مهال کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان تواب ورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې ترکمنستان لوري ډاډ ورکړي چې له دې پالیسۍ به ملاتړ کوي او تر ارزونې وروسته به خپل نظریات له افغان دولت سره شریک کړي. ښاغلی ورزنګ زیاته کړه چې افغان دولت د غراز د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډې پولې د نښو روښانه کولو په برخه کې له ترکمنستان څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د امنیتي او اقتصادي مسایلو په اړه د خبرو لپاره د ترکمنستان پلازمینې اشکاباته سفر کړی دی. اوتریش وایي د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. اوتریش په پام کې لري اروپا ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره په دغه هیواد کې کمپاین پیل کړي. د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې دغه هیواد به د افغانستان د پلازمینې کابل په ګډون په 15 لویو ښارونو کې د پوسټرونو د جوړولو دغه راز پر سر باندې زورو افغان ویبپاڼو، ټولنیزو شبکو، ټلویزیونونو او هم په ورځپاڼو کې د هغو اعلانونو لګښتونه پر غاړه واخلي چې افغانان د اروپا له تګ څخه منع کوي. اوتریش به په خپلو دغو اعلانونو کې له افغانانو څخه وغواړي چې له دغه هیواد د هرکلي تمه ونه لري. اوتریش جرمني ته تر رسیدو دمخه د افغانستان په ګډون له جنګ ځپلو هیوادوالو څخه په ګډون له جنگ ځپلو هیوادونو څخه د کډوالو ورسته تمځای دی او د کډوالو د جذب لکبل د اروپا اتحادیې او بشري حقوقو د ډلو تر فشارونو لاندې دی. تیر کال دغه هیواد ته د نوي زره پناغښتونکو غوښتنلیکونه رسیدلي چې څلورمه برخه یې د فنان و. بیا هم شرغلست د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمیزي قونسلګری دوه تنه کارکونکي په یو چاودنه کې وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون په واشنگټن کې وویل دا کسان له یو شمیر پاکستانی سرتیرو سره یو ځای د یو ځای پر ځای سوي مین ښکار سوه. کیری وایي پاکستانی سرتیرو د دغو دوه کسانو ساتنه کوله. د پاکستان سیمیز چارواکي وایي دغو وژل سوو امریکایانو د نشي موادو د له منځه وړلو یوې پروژې ته کار کاوه چې د یو ایس آی ای ډي لخوا تمویل کېده چې د کار پر مهال موټر پر شخصي مین برابر سو. د پاکستاني چارواکي وایي په دې پیښه کې څلور تنه نور ټپیان سوي خو هویت یې نه دی ښودلې چې هغه هم د امریکا د قونسلګرۍ کارکوونکي وو که نه. د جمعیت الاحرار په نوم له پاکستاني طالبانو څخه یوې بېلې سوي ډلې د دغې چاودنې مسؤلیت منلی دی. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخول په مراسمو کې ګډون کړی وو چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والی وژلی وو. خلک په راولپنډي ښار کې د ممتاز قادری د درناوي لپاره راټول سی وو. د نوموړي جنازه د نوموړي پلرني ټاټوبي اسلام آباد ته انتقال سوه. په دغو مراسمو کې د ګډوډۍ د مخنیوي په هدف په راولپنډۍ او اسلام آباد کې ټول ښوونځي تړلي وو. دغه راز په دوو ښارونو کې د دولتي ودانیو او ډیپلوماټیکو مرکزونو شاوخوا سړکونه د یوې ورځې لپاره تړل سوي وو. قادري د فبروري په 9 نیټه په دار وځړول سو او د دې لامل سو چې د مذهبي او سیاسي مشرانو په ګډون ډیری خلک د اعتراض لپاره لارو کوڅو ته راووزي. ممتاز قادري د 2018 میلادي کال په جنوري کې د دندې ترسره کولو پر مهال د پنجاب علي سلمان تاثیر چې په هغه هیواد کې د تکفیر د قانون د اصلاحاتو غوښتونکی و وواژه. قادری سلمان تاثیر په کفر تورن کړ او په محکمه کې اقرار وکړ چې دغه والی د وژلې دی. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړ او سپارښتنه یې وکړه چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي. رحمان پرون د حکومت په یوه غونډه کې وویل چې بې واوري ژمی او لوت وخت مخکې په سرلی راتګ د وچکالۍ نښه ده چې د ده په خبره د خوراکي موادو ذخیرې ګواښي. دا مورو د تاجکستان لپاره د اوبو یوه لویه سرچینه ده چې د هغه هیواد 8.5 میلیونه وګړي تر ډیره خپلې ځمکې پرې خړوبوي. اوس مهال ازبکستان او ترکمنستان دواړه چې تر تاجکستان وروسته له دغو اوبو څخه ګټه اخلي شکایت کوي چې دا مورو د اوبه بسنه ورته نه کوي. د خبرونو پای.
سمغغلا ازادي رادیو ناوري خبرونه و چې سید کمال شاه عارف تر وورول. دوستانو تاسو دا نور خبرونه سمغو پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې موندل شي. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. افغان چارواکي وایي په فاریاب کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو مخالفانو نیول شوي دي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واورئ چې د ملي امنیت سلاحکار له ترکمنستاني چارواکو سره پر امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړې. په دې ترڅ کې به د ملي امنیت د شورا له ویان تواب غورزنګ سره د یوې مرکې هڅه وکړو. همدارنګه به دام واورئ چې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له اروپایي هیوادونو غوښتي د بشري حقونو د درناوي په خاطر دی له افغان کډوالو سره تبعیضي چلند نه کوي. خو د مقدونیا ولسمشر جورج هیوانوف وایي دی به د دې کال تر پایه پورې د خپل هیواد پولې په بشپړه توګه د کډوالو پر مخ وتړي. افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا او غنامندۍ په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې ده چې د دې شورا دندې به څه وي په دې اړه به رپورټ ولرو. دا به هم واورئ چې د ایران په وروستیو انتخاباتو کې د منځلارو برای آیا کوم واقعي بدلون رامنځته کولی شي او که نه. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو. د انصاف په لټه او ازادي اورېدونکي هم له یاده مه باسئ. افغان چارواکی وی په فاریاب ولایت کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیاتو کې ډېرې سیمې له وسلوالو طالبانو نیول شوي او دوی ادا کوي چې مخالفو وسلوالو ته په دې عملیاتو کې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ویل کېږي افغان دولت اوس تر ډېره دې ته پام کوي چې تېرې تېروتنې تکرار نه شي او نیول شوي سیمې وساتلی شي. فریبا ظاهر په دې اړه تفصیل لري.
افغان حکومت له وسلوالو مخالفینو څخه د فاریاب ولایت د پراخو سیمو د پاکوالي ادعا کوي. د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم دفتر وایي په دغه ولایت کې د دوستم په مشرۍ پیل سوي عملیات بریالي دي او مخالف لوري ته یې درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د ولسمشر د لومړي مرستیال ویاند شهباز ایراج ازادي راډیو ته وویل چې مخالفین دا وړتیا نه لري چې نیول سوي سیمې بېرته له حکومت څخه ونیسي.
در نتیجه عملیاتی که در یک هفته
گذشته عملیاتو په نتیجه کې چې لیوی اونۍ راهیسې پیل سوي وو او اوس پای ته رسیدلی دي، د قوشتېپې، درزاب او هم د خواجه ناموسا ولسوالۍ ډېرې پراخې برخې د مخالفینو څخه پاکې سوي دي. ویل کېږي په دغو عملیاتو کې سیمه ییزو ځواکونو او پاڅون کوونکو هم مهم رول درلود. د ښاغلي ایراج په خبره په دې عملیاتو کې ملکي وګړو ته تلفات نه دي اوښتي او د همدې هدف لپاره یو ځل عملیات ځنډول سوي هم وه. شهباز ایراج د دولت وسلوالو مخالفینو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي.
70 نفرشان در فاریاب کشته شدند.
دوی په فاریاب کې اویا تنه وژل سوي دي، نږدې 40 تنه یې ټپیان دي او 130 تنه له دولت سره یو ځای سو. په لومړۍ ورځ چې په قوشتېپه کې جنرال دوستم د جګړې مشري واخیستله، د دوی 10 تنه وژل سوي چې 4 پکې ازبکستانیان وو. په دغو سیمو کې وړاندې هم د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ عملیات سوي وو، خو له هغه ځایه د نوموړي له وتلو سره وسلوال مخالفین بېرته یادو سیمو ته ننوتل او خلک یې تر فشار لاندې ونیول. د ښاغلي دوستم ویاند وایي وضعیت دا ځل فرق کوي، ځکه د ده په خبره تیر ځل افغان امنیتي ځواکونو ځینې هغه سلام مشورې او پوځي لارښوونې له پامه غورځولې وې چې جنرال دوستم ورکړې وې. خو د ښاغلي ایراج په خبره دا ځل د هغو تېروتنو نه تکرارولو ته ډېره پاملرنه کېږي. سرپل، کندوز او تخار هغه ځایونه دي چې ویل کېږي د فاریاب تر عملیات وروسته به د دوستم په مشرۍ عملیات پکې پیل سي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د سه شنبه په ورځ ترکمنستان په پلازمینې اشخاباد کې د دې هیواد د دفاع وزیر او د امنیت د شورا له رئیس او همدارنګه نورو چارواکو سره کتلی دي. دا چې ترکمنستان ته د ښاغلي اتمر په سفر کې په کومو مسلو خبرې شوې دي، همدا اوس سره د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ د تلیفون په تماس کې دی. غورزنګ صاحب، سهار دې په خیر. خبرونه ته ستړی مشي، لومړی خو درنه مننه کو چې موږ ته مو وخت راکړ. د ښاغلي اتمر د سفر په اړه راته ووایي چې ترکمنستان ته د سفر اهداف څه وو؟
ټولو هیوادوالو ته د سلام په وړاندې کولو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محمد حنیف اتمر د ترکمنستان پلازمینه اشخاباد کې د ترکمنستاني احتیال او د دفاع وزیر، همدارنګه د سره هیواد د بهرنۍ چارو وزیر، د ملي امنیت د چارو وزیر او د سرحدونو د چارو وزیر سره مجلسونه درلود. په دې جلا جلا غونډو کې د افغانستان او ترکمن پر امنیتي او اقتصادي همکارۍ باندې خبرې وشول. د ملي امنیت ټینګار وکړ چې د افغانستان سره د اقتصاد ټولو په برخه کې دی ترکمنستان مرسته او همکاري او د هغې ادامه مهمه ده، او د ټپي وژې په شمول د اورګاډي پټلۍ چې د انخوی داخلي څخه تر انخوی رارسېږي او دا بیا اوږدېږي، د دې امنیت تامین جمه د برق د مزي د رارسي د امنیت تامین او په خپله د ټرافي د پروژې د امنیت د تامین دپاره د افغانستان دولت پر یوې امنیتي پالیسۍ باندې کار کړی دی، او دا یو هر اړخیزه امنیتي پالیسي ده چې د دې پروژو د امنیت د تامین لپاره به د هغې نه استفاده وشي. چارواکو د دې پالیسۍ هرکلی وکړ او ویلي چې په دې اړه به خپل پیشنهادونه او نظریات د پالیسۍ تر مرور وروسته د افغانستان حکومت ته ولېږي. دې نه علاوه د دواړو هېوادونو د مشترکې پولې په اړه هم خبرې وشوې، پوله کې د امنیتي مسایلو په ارتباط هم خبرې وشوې. ټینګار وشو چې دا پوله باید د دواړو هېوادونو د اقتصادي همکارۍ او د اقتصادي همکاریو د تنظیم اورش پر یو سی پوله باندې بدل شي. او دې نه علاوه د افغانستان سره د ترکمنستان د اقتصادي همکاریو په ارتباط باندې خبرې وشولې، او مشخصه غوښتنې د دې حال د زیاتېدو په خطر باندې مطرح شوې. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار یو ځل وکړ چې په سیمه کې د ترهګرۍ د ډلو د ترهګرو د مختلفو ترهګرو ډلو په منځ کې هغه داخلي ارتباطات او شبکې خو په نسبت ډېرې شوي دي، او دا د دې معنا لري چې دا ډلې غواړي چې سیمه افغانستان په ځانګړې توګه امنیت ته البته ګواښ، او په دې کې د سیمې د ټولو هېوادو په خاصه توګه د ترکمنستان همکاري او توجه مشترک کار د افغانستان د حکومت سره اړین دي. دا د دې خبرو اترو او
ډېر زیاته مننه کوو ښاغلی غورزنګ. څه نورې پوښتنې هم لرلې، خو د موږ د خپرونې وخت په کمېدو د نورو رپورټونو ته ورځو. تاسو ته کور ودانۍ وایو او مننه درڅخه کوو. د افغانستان د ملي امنیت د شورا بیان تواب غورزنګ چې ترکمنستان ته یې د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حنیف اتمر د سفر په اړه معلومات راسره شریکول. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
ازادي راډیو د بے طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان سره باید څه وشي؟ دا د هغې بې غونډې سرلیکو چې په دې وروستیو کې په واشنگټن کې وشوه. هغه یو شمېر امریکایي پوځي او سیاسي چارواکو او کارپوهانو چې په تیرو کلونو کې په افغانستان کې کار کړی په دې غونډه کې برخه اخیستی وه. دوی د افغانستان اوسنی وضعیت او په دې هیواد کې د امریکایي سرتیرو موجودیت وڅېړه، او د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره یې خپل نظریات وړاندې کړل. سلطان محمد سرور پرې تفصیل لري.
په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي وویل طالبانو او د افغانستان ګاونډي هیواد ته باید قناعت ورکړل سي چې د پوځي او تروریستي کمپاین له لارې بری ته رسیدلی نسي. جیمز کنینګهام د بارنیو چارو د شورا او د ایچ بی او تلویزیونی شبکې لخوا جوړې شوې غونډې ته وویل چې له زور زیاتی لاس اخیستل سولې ته د رسیدو یوازینۍ لاره ده. جیمز کنینګهام د تروریزم په وړاندې د پاکستان هلو ځلو ته په اشاره وویل چې شک نشته چې تروریزم دغه هیواد ته تاوان رسولی دی، خو په خپله خاوره کې د طالبانو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره باید نورې هلې ځلې هم وکړي.
ترڅو چې طالبان په پاکستان کې په آزاده توګه فعالیت ولري او ووسی، نو دا تصور ماته ګران دی چې دوی به په اسانه توګه د سولې د جدي خبرو میستر راوستل شي. دا یو واقعیت دی. پاکستان د طالبانو د آزاد فعالیت مخه نیولی شي او باید ونیسي.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زیاته کړه چې د افغانستان ناکراری پاکستان ته هم تاوان رسوي. په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پخوانی قماندان جنرال جان الن هم په غونډه کې برخه درلوده. هغه وویل چې په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د پاتې کېدو په اړه د جمهور رئیس باراک اوباما پریکړه د دغه هیواد د ثبات او آرامۍ لپاره مهمه وه. جنرال الن زیاته کړه چې افغانستان د سیمې د ثبات امریکا او ملګرو هیوادونو لپاره مهم دی. په افغانستان کې د امریکا دغه دوه مهم پخوانی چارواکي دا خبرې په داسې مهال کوي چې واشنگټن، کابل، اسلام آباد او بیجینګ د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره هلې ځلې کوي. په کابل او اسلام آباد کې د دغو څلورو هیوادونو د تیرو غونډو په نتیجه کې ټاکل سوې دغه مخامخ خبرې روان اونۍ په پاکستان کې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند محمد نفیس زکریا تیره اونۍ وویل د افغانستان د حکومت د ټولو مخالفو ډلو استازو ته د سولې په خبرو کې د ګډون بلنه سوې ده. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند احمد شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو وړو هیوادونو استازو دا سره منلې چې د سولې د خبرو د ټولو مرحلو مشري به د افغانانو په لاس کې وي. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ لومړی پلا مخامخ خبرې په تیرې چنګاښ میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې وشوي، خو دوهمه پلا خبرې وروسته له دې وځنډول شوې چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر اعلان شو.
او سمدا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه سوي احمد شیبر ورته کتنه کړې.
امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ لیکي د طالبانو د رژیم له ماتې را وروسته په لومړیو کلونو کې افغان ځوانانو طالبان ډېر پاتې سیدل. د هغوی ناوړه چلند، د ښکارې دامونو په ګډون د دوی په یادو، د طالبانو له لوري پر ښځو بندیزونه او پر نارینه وو په زور د ژیرې د پرېښودو کیسې د ځوانانو مخې ته تېرې شوې وې. خو واشنگتن پوسټ لیکي چې د بهرنیو محاربو ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت خراب شوی دی او افغان ځوانان اوس هغه څه فکر نه کوي لکه د طالبانو د رژیم له سقوط وروسته چې یې کاوه. ورځپاڼه د خالد آصف په نوم د یو 24 کلن افغان خبرې راخیستې دي چې وایي اوسنی وضعیت ډېر بد دی او دا ماته مهمه نه ده چې څوک واکمن کیږي. خالد زیاتوي چې طالبان ښه نه دي، خو د هغوی په څیر بدرنګه څیرې هر ځای شته. واشنگتن پوسټ بیا لیکي چې د نظر دغه بدلون له طالبانو سره د سولې د خبرو له هیلو سره پیدا شوی دی. د ورځپاڼې په وینا په ورته وخت کې افغان ځوانان نه غواړي چې ځینې شیان لکه د بیان ازادي، د ښځو حقونه او انټرنیټ په څیر لاسته راوړنې د سولې قرباني شي. واشنگتن پوسټ د 19 کلن نعیم سادات په وینا چې د کابل پوهنتون محصل دی لیکي چې د انټرنیټ په برخه کې خو هیڅ خبرې په کار نه دي او د تلویزیوني چینلونو په برخه کې پروا نه کوي که بدلون راځي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارکر بیا د افغانستان تیرې نږدې 15 کلنې لاسته راوړنې تر سوال لاندې راوړې دي او پوښتنه کوي په افغانستان کې د امریکا پر جرګې څومره ډېرې پیسې ولګېدې او له څومره زوره کار واخیستل شو خو ډېر لږ ترلاسه نه شول. کانګرس په تیرو کلونو کې نږدې 800 میلیارد ډالر د افغانستان د جګړې لپاره تصویب کړي. 114 میلیارد ډالر د افغانستان په بیا رغونه لګول شوي چې د خبرونې په باور دا پیسې تر هغه ډېرې دي چې تر نړیوالې دوهمې جګړې وروسته په جرمني کې د مارشال پر پلان مصرف شوی وي. نیویارکر بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس د 2008 میلادي کال خبره خبره کړې ده چې ویلی وو له پیسو د وسلې په څیر استفاده کېدای شي. خو د خبرونې په باور د هڅې اداري فساد دومره پراخ کړ چې جنو پوځي چارواکو په خپل اعتراف وکړ چې اداري فساد ورته په یو دشمن بدل شوی دی. خبرونه بیا لیکي دې تګلارې یوازې یو څو تنه په افغانستان کې شتمن کړل.
افغان حکومت په هیواد کې د روغتیایي برخې د پیاوړتیا په خاطر موقته طبي شورا جوړه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې دا شورا د بیلابیلو وزارتونو له استازو څخه جوړه شوې چې اوس مهال څلور شخړې لري. یوسف خان صدرانی په اړه له کابل رپورټ لري.
په افغانستان کې د درملنې له برخې تر ډیرو انتقادونو وروسته افغان حکومت په دې برخه کې د یوې شورا د جوړېدو فیصله کړې ده چې ګوندې د روغتیا اړوند چارې ورسره پیاوړې شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د طبي موقتي شورا د پرانستو په غونډه کې وویل چې دا شورا به د درملنې په برخه کې ټولې غلطۍ او حقوقي موضوعات څېړي او د ډاکټرانو او ناروغانو حقوقو خوندیتوب ته به کار کوي.
په هغه صورت کې چې څوک خراب کار کوي یا ناروغ ته زیان سیږي د دې شورا لخوا به ورته اختار ورکول کیږي او حتی ورڅخه جواز اخیستل کیږي. د ناروغ او ډاکټر ترمنځ به باور جوړیږي او په ورته وخت کې زموږ د ډاکټرانو اعتماد به د سیمې په کچه ښه شي، ځکه کله هم چې موږ ډاکټران نورو هیوادونو ته لیږو د هغوی غوښتنه دا وي چې دوی باید د طبي عالي شورا لخوا منظور شوی وي.
نوموړی په دې باور دی چې د دې شورا له کار سره به د ډاکټرانو کار معیاري شي او ورسره به د طبي خدماتو کیفیت لوړ شي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې په دې تر هی لوڅو کلون رئیس کار کړی او په وروستیو کې دا طرحه د کابینې په غونډه کې تایید شوې ده. د وزارت چارواکي وایي دا شورا د ولایتونو د حوزو شپږ او ټول څلیرویشت غړي لري چې د یو کال په موده کې به د دایمي ملي طبي شورا د جوړېدو لپاره ټولې چارې بشپړې کړي. دا شورا داسې وخت جوړیږي چې په هیواد کې ډېر وخت د ناروغ مسؤلیت، د ډاکټر حقوق، طبي نصاب او د ډاکټرانو د کار جواز او تجربې پوښتنې راولاړې کړي دي. بلخوا د افغانستان د لوړو زده کړو وزیره فریده مومند وایي چې د دې شورا اهدافو د تطبیق لپاره به د طبي پوهنتونونو او پوهنځیو نصاب بیا وکتل شي او هڅه کیږي چې هغه د سیمې په کچه برابر شي.
په ټولو ولایتونو کې نصابونه په دقیق شکل ارزیابي کیږي او په همدې ډول عملي کارونه او د زده کړو لابراتوارونه کتل کیږي. هغه معیارونه چې باید په پام کې ونیول شي هغه سارو که په عملي کولو کادري روغتونونو او د زده کړو په وخت کې کومې نیمګړتیاوې وي انشاءالله هڅه کوو چې هغه په سمه توګه لرې کړو.
په دې اړه جوړې شوې غونډې ته د اروپایي ټولنې یو استازي کیبرل لینوت وویل چې اروپایي ټولنه د روغتیا د برخې د پیاوړتیا لپاره دا شورا مهمه ګڼي تر څو اړیکې پراخې او په دې برخه کې د نورو هیوادونو له تجربو ګټه واخیستل شي. هغه وایي چې د افغان حکومت سره د ډاکټرانو د ارزیابۍ مسلکي نورمونو په امیدو او د روغتیا برخې د پیاوړتیا او اړوند نورو برخو کې لاسنیوی کوي تر څو په افغانستان کې معیار حاکم شي.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان وایي چې هر کال په افغانستان کې ګڼ شمېر ښځې چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي په بیلابیلو پلمو په خطرناک او ډېر تحقیرونکي ډول معاینه کیږي. پلس سجلال زئی نور جزئیات تراوري.
د بشری حقوقو د څارنې نړیوال سازمان هیومن رایټس واچ د افغانستان حکومت ته خبرداری ورکړی چې د هغو ښځو او نجونو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی چې د اخلاقي جرم په نوم نیول کیږي. دا سازمان وای د افغانستان د حکومت د تعهد چې د شوتو په وړاندې د زور زیاتی مخنیوي وکړي نه دی عملي شوی او د تورونو شوتو دا ډول سپکاوی د حقوقي پر بشري حقوقو یو اساسي تیرای دی. هیومن رائټس واچ د افغانستان د بشري حقوقو د څارنې د خپلواک کمیسون دی و رپورت په حواله ویلي چې په افغانستان کې په وروستیو کې له هغو 350 سنجونو او شوتو چې د اخلاقي جرم په تور نیول شوی وي لشتلجه اته څلويشتو ویلي چې په زور مسایم عینې ته مجبوري شوی دي. د شوزو د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې دوی له کوره د تیښتې او زنا په تور تر نیول کېدو وروسته چارواکو په زور داسې معاینو ته مجبوره کړي دي. د افغانستان د بشری حقوقو د څارنې خپلواک کمیسون روانه ونې په دې اړه خپل رپورت خپور کړ. په دې شوزو کې لښته لږه شلتنو یې ویلي چې په مکرر ډول معاینه شوې دي. په دې شوزو کې یې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون ته ویلي چې د معاینې پر مهال یې شپږ تنه په اتاق کې ورته ولاړو. دا معنی ده د لپاره کې چې په محکمه کې د هغو شوزو پر ضد د ثبوت په توګه وکړول شي چې د زنا په تور نیول کیږي او یا له کوره د تیښتې په تور نیول کیږي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون غړي سوریا سوبرنګ په دې اړه ازادي راډیو ته وایي
اینا همه منشایشان علوم و فرهنگ حاکم مردسالار در افغانستان است.
هیومن رایټس واچ وایي چې داسې معنی د دې شوزو له اجازه پرته کیږي او دا له هغوی سره جنسي تشدد او د هغوی پر حقونو ستړتیرای دی. دا کار نه یوازې دا چې د افغانستان پر اساسي قانون تیری کوي د بشري حقوقو پر نړیوالو اصولو هم تیری ګڼل کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د مقدونیا ولسمشر جیورج یوانوف له یوې جرمنۍ ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د دې کال په پای کې به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې لار په یو مخ وتړي. له دې سره به د غیر قانوني کډوالو په وړاندې د بالکان د هیوادونو له منځه تیره شوې دا لار چې سلګونو زرو کډوالو اروپا ته د رسیدو لپاره کارولې وتړل شي. نور تفصیل تر لندن وروسته. جیورج یوانوف شپېګل ته په هغه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي کله چې اتریش د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي مقدونیا به له یونان سره خپل سرحد په بشپړه توګه وتړي. نوموړي زیاته کړې موږ همدا اوس یوې سیاسي پریکړې ته اړتیا لرو ډېر سر به راوخت شي او اتریش به د ودیرش نیم زرو کډوالو ټاکلي حد ته ورسیږي. د مقدونیا د ولسمشر د مرکه په هغه ورځ خبره شوه چې هیواد د هغه کډوالو پر ضد چې له یونان څخه یې مقدونیا ته دا وختو هڅه کوله له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. مقدونیا لا د مخ له یونان سره پر خپله پوله محدودیتونه زیات کړي. دا هیواد افغان کډوالو ته له یونان څخه دا ور او وختلو هیڅ اجازه نه ورکوي او له نورو هیوادونو لکه سوریا او عراق څخه هم د ورځې یوازې 500 کډوال پرېږدي چې ور واوړي. د مقدونیا د ولسمشر سرګندونې د بالکان د هیوادونو د مشرانو هغه نظر سرګندوي چې پر کډوالو لګیدلې محدودیت د اتریش په اقداماتو توجیه کوي. اتریش د بالکان له هیوادونو څخه تر تیرېدو وروسته د کډوالو په مخ کې پروت دی او کډوال ترې جرمني او د اروپایي ټولنې نورو هیوادونو ته د رسیدو لپاره کار اخلي. د هیواد په دې وروستیو کې ویلي دوی د ورځې لاتیا په ناغوښتونکو زیات نشي منلی او د دې کال تر پایه پورې به 35,000 کډوالو ته اجازه ورکړي چې د دوی خاورې ته ورننوځي. په ځینو ورځو مکدونیا چې د اروپایي ټولنې سره د یو ځای کېدو غوښتنه یې کړې، هیڅ کډوال ته اجازه نه ورکوي چې د دوی له پولو ور واوړي. دا محدودیت په یونان کې د زرګونو کډوالو د راټولېدو سبب شوی. د مقدونیا ولسمشر پر خپل سرحد د کډوالو په وړاندې د محدودیتونو د لګولو دفاع کړې، سره له دې چې ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، د بخښنې نړیوال سازمان او نورو ادارو پر دې محدودیتونو انتقاد کړی او د پناه غوښتونکو سره د چلند د نړیوالو قوانینو څخه سرغړاوی بللی. یوانوف وایي، موږ د بروکسل د پریکړو په تمه نه شو کېناستلی، موږ خپله خپلې پریکړې کوو. د بحران په وخت کې هر هیواد باید د خپل ځان لپاره حل لارې راوباسي. نوموړي زیاته کړې، له یونان سره د پولې تړل یوازې یو عکس العمل دی. کله چې زموږ په شمال کې یو هیواد خپلې پولې تړي، موږ ورته اقدام کوو. نوموړي ویلي، هیواد یې په یو وخت کې یوازې 2000 کډوال په خپله خاوره زغملی شي. جیورج یوانوف دا هم ویلي، که چیرې د اروپایي ټولنې پریکړې ته په تمه کېږي، مقدونیا به د کډوالو سیل لاندې کړي. د مقدونیا ولسمشر منلی، که چیرې هیواد خپلې پولې وتړي، کډوال به د البانیا یا نورو ستونزمنو لارو څخه اروپا ته د رسیدو هڅې پیل کړي. نوموړي زیاته کړې، هیڅوک نه غواړي چې په یونان، مقدونیا یا سربیا کې پاتې شي. د کډوالو هدف جرمني دی. یوانوف وایي، دوی به بله لاره پیدا کړي چې د ده په وینا خطرناکه لاره به وي. دوستانو، اته نیمې بجې شوې. یو وار بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له سید کمل شارف نورو.
افغان امنیتي ځواکونو په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د داعش ډلې د غړو په ګډون لسګونه وسلوال مخالفین وژلي دي. په پام کې د افغانستان او چین د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو د اړتیاو د معلومولو په هدف یو ګډ کمیسون جوړ کړي. افغان حکومت وایي، ډېر ژر به د ټاپي پروژې د امنیت په اړه خپله پالیسي له ترکمنستان سره شریک کړي. اتریش وایي، د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي په هدف په افغانستان کې کمپاین پیلوي. د امریکا متحده ایالاتو تایید کړه چې په پېښور کې د دوی د سیمه ییزې خونسلګرۍ دوه کارکوونکي په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. لسګونو زرو کسانو د هغه پولیس افسر د شخولو په مراسمو کې ګډون کړی و چې په 2018 میلادي کال کې د پاکستان یو والي وژلی و. او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان خپلو هیوادوالو ته د وچکالۍ په اړه خبرداری ورکړی او سپارښتنه یې کړې چې د اوبو د مصرف مخه ونیسي او هم د خوراکي توکو تابعیا وکړي.
دوستانو، د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مو واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. دا رادیو لالاري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.89 او په ګڼو خرنو کې د اف ام په 0.5 اوریدلای شئ. دا یادونه هم کوو چې د ماښام له 2 بیا د سهار تر 2 پورې، یعنی د شپې لخوا، په همدې صفو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خبريږي. خو اوس ازادي رادیو ته خوږی د دې سات لپاره د خبری مطالبه برخه پای تر سو ونیزو پروګرامونو تر سو د انصاف په لټه پروګرام وړاندې کیږي. ورپسې ازادي اوریدونکو لپاره د مباحثه
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغي په سیور شبل او یغي په سیور شبل او یغي په سیور شام دی کړه باندې ورستی دي شی او نه هیله به تخپل کور ته راځم.
دوه زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دوري، خدای راستي کې زما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګرک وای ازر کې ان شاء الله مونږ جلبونه په سیور کړی.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو د انصاف په لټه کې د خبرونې درنو مینوالو د خپل کوربا اجمل تورمان سلامونه ومنئ. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. دوستانو، مخکې له دې چې خبرونه پیل کړو، باید ووایو چې ستاسو ګڼ شمېر دوستانو تلیفونونه چې مونږ اخیستي، ستاسو ستونزې مو اخیستي، نو دغو ستونزو ته انشاءالله چې په نوبت سره رسیدګي کیږي. د کمو دوستانو نمو چې د دوی ستونزې اخیستي یا د شکړې مدیر ځان سره له مسؤلو چارواکو سره به خبرې کوو او په نورو خبرونو کې به انشاءالله چې دا ورته خبرې کوو. نو که چیرې ځنډ راځي دا په دې معنا نه ده چې موږ ستاسې ستونزو ته رسیدګي نه ده کړې یا ستاسې ستونزه مو خدای مکه له پامه غورځولې ده. شته ولې یو متل دی په پښتو کې وایي ژنده که د پلار ده هم په وار ده. نو په وار سره په نوبت سره به ستاسې ستونزو ته ورځو. نن د حاجي قربان ستونزه څېړو. حاجي قربان د بغلان ولایت یو اوسیدونکی دی چې ځمکه یې د ده په وینا د یو شمېر غاصبین لخوا غصب شوې ده. په خپله به یې له حاجي قربان نه واورو.
ولایت د بغلان ولسوالۍ د دوشي پښتون هم دا ده چې زموږ ځای مهاجر شو په دوه اویا کې مهاجر شو. دا ځایونه هم ټول دا زورمندان یې ونیو. دوه څپورې لګیا دوارزه مې کړی ده. دوه څپورې ورسره لګیا یم. هېڅ بخصاص غور بخصاص نه کېږي. د دوه پېرې درې پېرې مې خطې مادمې مداخله مې مخصوص ده نه کېږي. دا زورمندان دا چې ولسوالۍ ته راشي نو دوی ورته کوم څه نه وایي. زورمندان خو دا ګجور دي. دلته دومره اصلیت سم نه لري. خو مګم تماما کار دلته سرچینه ده. یو حاجي میاګل د داخل امیدات چې د دوی مخ کلو کې دلته وو. داود په وختو ظاهر په وختو کې دا دوه کوره دلته وو. اوس هم دغه سرچینه زورمندان هم ده. قومندانان دي. طالبانو په وخت کې هم قومندانان وو. مجاهدینو په وخت کې هم قومندانان وو. اوس هم قومندانان دي. دوی ډېر شناس لري. د دوی په واسطه زما کار مخکې نه ځي. تو اویا کې نیولی ده. دوه څه پورې دا دیارلس څوارلس کاله د دې دولت دا فیصلہ بیا دلته ونه مرافعہ مرافیا مې هم یو شپږ میاشت اووه میاشت دی سره وو. بیا داسې یو ګونګ فیصله یې وکړه چې هر څوک خپله ضلت په لاس کښې لري. هم ضلت د دې او بل چې کوم سندل لري مصادف فني وو. مدیر املاق ورشي هغه ځمکه د دې تصریح کښې ور کړي. بیا چې ما مصادف فني وو مدیر املاق مې یو دا ګجر وتښتېده را نغی. بیا دوی نظر ورکړي چې سند د ګجر قابل اعتبار نه ده. دا د دې د فایده د خوشې کښې قومندانۍ امنیت ورکړي چې په زور باندې بیا زه ونه شوم دقسې پاتې شو. قانوني اسناد زما دا ده چې دلته مراوج لرو په املاقي کښې. ټول خلق قل به بسې ځمکې لري. استحقاقي ځمکې لري چې یو سل مالیه مې ورکړی ده. یو سل دېرش جریبه ځمکه د سند اوپای نه د زموږ په نوم کښې ده. او عام هلته مو زموږ ځای و کوټې وو. دا د زموږ تخمینا دېرش کور هلته نیولی دی. دوی غصب کړی ده. زه خپله مهاجر په دې کرامت په کلي کښې والا یو ځای د کوټګۍ لرم. نور هېڅ چای نه شته ده. او مقام د والي سره چې وغږېږي والي اګر دغه ما وغواړي زه هلته ورسم. بیا دا ولسوال کوم نظر نه کوم مکتب صادر کړي یا ولېږي کابل ته یا کوم رقم شي دا ما بېرته را شي. د والي داسې ځلنده ده. اوس دلته امنیت هم ده. دومره بې امني هم نه شته.
د انصاف په لټه کې
قدرمن اوریدونکو د حاجي قربان ستونزه مو د بغلان ولایت د مقام د ویان ښاغلي محمود حقمل مخې ته کېښودله. ښاغلي حقمل یې په اړه راته وویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو پوهېږئ د بغلان په ولایت کې د مقام د غصب شوی ځمکو د بیا را نیولو او د ترلاسه کولو لپاره چې دلته که غاصبین وجود ولري ولایت یو کمیشن تعین کړی چې د هغه پرس کې د شورای ولایتي نه نیولی په مختلفو اداراتو هم شامل کسان دی او دوی وظیفه لري چې تر اوسه دغه ځمکه چې د ولسوالیو په سطحه او هم د مرکز ساحه کې چې دغه کومې ځمکې غصب شوي وي دوی وظیفه لري او هم اقدام کولی شي او چې په ځینو ساحو کې دوی خپل اقدام کړی او هغه ځمکه چې د اشخاصو او هم د زورمندانو لخوا غصب شوي وي هغه بیرته د دولت د قانوني له لارې نه د دولت پولیس کې شامل او هغه دوستان څنګه چې تاسو وویل د دوشي په ولسوالۍ کې دوی حق لري چې خپل عریضې او هغه غوښتنې چې د دوی په حق کې تر اوسه پورې د اداراتو لخوا رسیدګي شوی نه وي دوی حق لري چې ولایت ته وړاندې کړي او هم د دوشي ولسوالۍ ته.
اخمل صاحب که دغه ورور تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو په برخه کې به څه رسیدګي وشي څه به وکړي تاسو؟
یا د کمیسیون هم خپله دنده لري او په څنګ کې نور شعباتو او ریاستونه او نهادونه چې په دې اکله چې وظیفه لري او صلاحیت لري نو دوی کولی شي چې هغوی ته هم مراجعه وکړي تر څو د دوی د ستونزو د حلولو لپاره لارې چارې ولټول شي.
کچیرې ثابت شي چې دا ځمکه د ځینو کسانو یا زورواکو لخوا غصب شوې ده، د هغوی سره به چلند ساسي څه وي؟
هغه کومه پرېکړه چې قانون د هر چا پر وړاندې کوي، نو په دغه ساحه کې قانون برلاسی دی او د قانون پر رڼا کې د هر چا سره چې په هر موضوع کې هغوی مجرم ګڼل کېږي، قانون لیکل کېږي او د قانون سوری هلته به تطبیق شي، او د قانون سوری معلوم دی چې د یو غاصب یا د نورو کسانو پر وړاندې قانون څه وایي. بالاخره مجبور ده هغه کسان چې زمونږ په د ورور په حق کې ظلم شوی وي او ظلم یې کړی وي، نو د قانون د منګولو څخه د خلاصون لاره به ونه لري.
بلې، اکمل صاحب دغه ورور څه وخت تاسو ته مراجعه وکړي؟
د بغلان ولایت مقام دروازه د ټولو زمونږ کاریانو او زمونږ د وطنوالو پر مخ پرانښت دي. دوی هر وخت کولی شي چې خپل عریضه او هغه مشکل او ستونزه چې لري د بغلان ولایت مقام او نورو ادارات سره شریک کړي، او تر څو د دوی د ستونزو لپاره کوټړي ګامونه باید پورته شي.
د انصاف پلټه کې
یوې چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورځ تیر شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
د انصاف پلټه کې
قدر من اوریدونکو دا وا د دیونه په انصاف کې لټه خبرونه چې تاسو و اوریدله، تر باندې مو په لویو بخون کې خدای سپارو. خو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په دیش میرا را سره شریک کړئ، 0992290 کچیرې د ټلیفون لیکه مصروف و، نو تاسو کولای شئ چې خپل ستونزې په پیغام کې راته ولیږئ، موږ به بیا له تاسو سره اړیکه ونیسو او تاسو د ستونزې په اړه به له تاسو سره وغږیږو. تر بلې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم، خوونه ولرئ.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشیم.
تا چه وقتی این قسم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان صاحب، قهرمان صاحب.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایران باید چی شوشی؟ واگونی صاحب، واگونی نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې. ازادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیل ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه او وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبره کړو. لومړی به د هغې خور غږ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو، راست راوسی.
بله السلام علیکم، سلام له هلمند ولسمشر غنی نن په وختونه زاد چې هلمند کې د انجن علم ته پوره توجه کړی، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بېخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابر چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د هدف غوښتنې د هلمند ولایت نه دی ورسره څنګه د هلمند ولایت کې روسین امنیت ته په هنه پر بهر باندې هم ډیر زیات منتري ارګس کړی دی. تیر روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم دی ویلي، موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاس په تر سیمې دته ونیسي، ځکه چې تیر روانه میاشت موږ یو ټکی صدق هم دی ویلي. نو د په هنه وزارت باندې تیر امنیت ډیر زیات من کې ارګس کړی دی. وسلام.
السلام علیکم، زه پراده ولایت یم،
پراخوت والا سوال ہے محمد معصوم نیزم دو ولی د کلی ما زموږ په ولا سوال ہے کہ دار زول رما چې اشرف غنی صاحب بزا کوشش وکړي زموږ سره چې ډیر مریضان لرو چې هر څه کو تدایی مونه کیږي په پراروز کې ډاکټر پر مخ باندې نشته دا ډاکټر رخل کوي چې مسلمانان چوری مردا غیر لرو د زړه څخه د وسلاسه څخه چې دا ناشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټر راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو امید خو بېشکه چې پرخته جایي د هر چا مګر دا دی چې وروره ډېر خلک مو د بې تدایی څخه مریض اوسم کار وکړم چې کوچنی مړ دی یس تدایی نه کوي وروره نو کملات دغه په کار دی د اشرف غنی صاحب په کار دی خدمات موږ ته وکړي. وسلام
داری السلام علیکم زه نور محمد د دلارام ولسوالۍ څخه خبره کوم. دلته چې په ملي اردو باندې مین پتاو سي عباس ملکیان ولي درانه درانه توپونه راغورځوي نو هیله مو ده اشرف غنی صاحب چې دغه ملي اردو ته باندې امر وکړي چې دغه توپونه اوانونه بند کړي او نور دا ولس ونه ځوروي.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ د دویدم د کوي نه خبرې کوم. زمه ستیږي ورورا چې موږ ته د حکومت د فنا لار بند ده او هیڅ نه را پریږي او وړه یو واغوت هم نه را پریږي او ډېر تر ډېره دې دا لار آزاد شي او کو آزاد نه شي نو موږ به عوام پاتېږي. الو سلام
علیکم زه صفت الله د نارسراج د ولسوالۍ څخه پیغام پیژدم. زه د آزادۍ راډیو و ټولو کارکوونکو ته سلامونه په احترام وایم. زه دا وایم موږ د ناری سراج کانال د کونډي و د یتیم په پیسو باندې کار کړی دی نو موږ د اشرف ډاکټر اشرف غنی وایي وای زه و ګاونډي وادو ته بالا اوبه وړیا نه ورکوم نو چې ته وړیا اوبه نه ورکې د 200 کالو د 300 کالو کانال دی دا څلور میاشتې کېږي تړه سوی دی نو موږ یو لیټر تیل په 50 کالدارې دي نو موږ غنم کرلې دي غنم باندې مو دا درې میاشتې څلور میاشتې کېږي اوبه نه دي څاک لګولې نو موږ ماشین ته تیل وس نه لرو چې پراینې سو نو دا غنم موږ وچ کو موږ دا بچان په چیش سو وساتو موږ پر چا باندې وجاړو د سنگین په ولسوالۍ کې زموږ د ولیه باندې د ولیه پر سربان پر غاړه باندې دل 2000 وروستلې وو دل 2000 والا بل ورځ د دې باندې کړی وی دل 2000 والا وشتلې وو پر لاس باندې زخمی کړی وو نو برته کار پاتاسو نو دا کانال یو ورځ وخت کې موږ د ډاکټر اشرف غنی صدایي لکو چې یو ورځ وخت ورکی لازمي غو میراوانو ته چې لازمي کانال راټره الهکی. و سلام په احترام.
السلام علیکم زه راغول نیم راخار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواره ته وایي چې په دې ډیر لس کالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه پټ کړی نه او ما ځا لرګي پټ کړی نن سبا ورځ په تورخم باندې په ټیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراشو دې غم خوري ته نه خوري کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې اوړي همداسې قانونو تیږې اوړي همداسې نور شان اوړي همدې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نور الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې موږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزاکي په ډزو.
السلام علیکم زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. موږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او مونږ ته لار را پی دی کوم ته لار آزاد نشي نو موږ د پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم ما اله دا چې د تدریس پور سوالې کې د تذکرانو د مکرانو سنا کې پنا کې خلق روپی غاړي دا ولي نو دا څنګه رئیس جمهور دی چې با فرض یې اسکار و درې روپی د سړي څخه تذکرې کومه کوي خبای کرا سی اور نظم کوچنگ سی.
السلام علیکم، زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرنسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم، زه د فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بیخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شاه کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړ کړي دي، پولیس خپلو پوستو کې نیسي. وتره دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع کړي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ ده، بادغیس ولایت بالامرغا ولسوالۍ د اکازو د کلی اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې دغه دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي، نو دوی د لوی سلاو څخه استفاده کوي او دغه جنه کوي چې د لوی سلاو اصابت و عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام آزادی رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپلو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډک خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولیخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وخت تیروي، په افغانستان کې مؤمنان وخت تیروي او دوی روزانه په مسلمانانو باندې ډزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل ولایت چاریول فلزه خبره کوم. زما دا خواهش تل طالبانو ورونو او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اطمینان او کونډې نظر لګي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، میں صدیق اللہ خان دی دیر من ولایت مسائل سر پاڑی کی کیم ناو رو رکھتا چیز سول راتت وارو سول افغانان نو باید دسی یو کار رکرو چی هم طالبان هم حکومت را سر خوشا لوی زکر چی یو دبل شرط را نمانی بل دبل شرط را نمانی کچیری سول شرط را سر و منی یو دبل نو انشاءاللہ دی زربا سلحا راسی او هر او خپل لگتی لپارا سلح نداولی کنی هر او سلح روستلیسی. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ناګلدین د ازادۍ راډیو کارکوونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریوران له هغه په نه پوهیوستی دي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پیږي او لیسنسونه ول ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشغل لیسنس ښکاره کې باقي منی ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه که محکمه نشي او دغه شان د خلکو په غم ونشي نو ټول خلک د تګید شل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران موږ مخامخ ټول ډریوران به چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدې باندې تسلیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوټ او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي 50 روپو په مقابل کې یا 50 روپو یا پیسې ول ورکوي او باغی باندې هغه لیسنس ورکړي، هغه په سټاټولو د ګاډی نه پوهیږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت
داشان دی خلق محکمہ شی او جی دا محکمہ نشی نو افغانی یو جکم داشان دی موټری نه جنگی کی یو جکم داشان دی کورونی کی په افغانستان کی دورزی په شلګونو په زرونو گاڑی جنگی کی دا ولی چې دولت داشان دی خلق غم او پختنه نه کوي مخم خان
بل السلام علیکم ز زر محمد ولمن ولایت سره خبرې کوم زما خواهش د ولول مقامات څخه دا دی چې دا د شیدانو سیمو کوم امتیازات چې دی دا په دې ځنده اوله کیږي او دا باید په دې باندې راوړو چې شیدانو سیمو کې په دا وطن باندې او په ټول ادارو کې رشوت خور نه شي په لپاره په پیسو کې د غریب په لیکار نه شي او کچیری دا ما زغ د لوري مسواته روان کړی چې له می باندې چې پر دې کارو دي سره نه کیږي د پټه مان چې څه
سلام علیکم زه د نګرار نه خبرې کوم دلته په خیول سوالې کې محلیان نو ډیر قومي خلک تنگ دي او صوبانه طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د لپاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي
ہلو السلام علیکم زه د کندهار ولایت د جړی د ولسوالۍ ساسره د ټلیفون پکر سم مرزه دوغه طالبان او صدوم رفاظه بیا چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منډیکاله نه سي افتاره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولې په وسیته حالت په وسیته پټاوي نه هم ګر سره ورولې په میوان کې د دې مخنیوي ولې نکېږي والسلام
سلام علیکم آیت الله امکنن لا او د حاضرې رادیو ټول کارکونکو سلامونه وړاندې کوم با سلام له محل زده چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ جوړ نه کیدا یو ارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په اواز کې معلوم شي د نن زوی وري والسلام
السلام علیکم سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی د خصای سر تماس کیمه دیماله شپونی دی ډاکټر عبدالله حکومت دا خوایشته چې باید هغه د لارې کومې پوستې چې هغه بعضی خلکو ته ډېر ستونزې پیښوي دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کې نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلی یو نور نو السلام علیکم
السلام علیکم زلمن ولایت د ناوی ولسوالی مصر د زورواکي زلمنه کریمه د پنځه سالو میله و مسته وس کوچی راړنګ کړي مالداري نه لري په کې څه مالداري نه لري هغه څه په کې څه مصر زورواکان زلم کړي نو کوچی او کالي او شنان بغاري وي وس نو دغه د وزو کو اشرف غنی د مزافان دغه نه منی را دي چې آیا ثاني مصر واس د زمو د دیولني نام په سره
سر گردان د هلمن ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ خپل لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی موږ ولسته هیڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړ لوی لوی توپونه باندې دی او یا موږ له شپې له خواته دغه د جنگ ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پریشي خو هغه هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کور څخه یعنې اوس خوا د پسرلني هوا ده زموږ کښتونه اوبه غواړي یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ ټول په وار باندې دي یوه د دقه هم ضایع کېږي دا موږ د خپلو لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو والسلام به احترام
وعلیکم سلام محترمه ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړ پوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هواري سي یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده صفر و سوا وویشت دریچل ویشت یوش پیتا او یو نریوالش میره صفر صفر چلور دو صفر دو دو یو یو دو چلور یو یو پینز
علیکم بفرمایید برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن سرک نیست برق نیست
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری